Voice of America د وډه د جمعې ورځ کال 2013 د اگست د میاشتې یو ډېر سمانه ته ده. پاکستان کې سوي دي د ماښام 9 بجې، افغانستان کې د مازیګر 6 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې تر 10 بجې سوي دي. خبرونه وړاندې کوم کې زم کلثوم کاکر
او زه محمد اکرام.
یو عربي اده خبرونه لندز درته وړاندې کوو. خو ول غوړ سي سټکو ته
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وای حکومت د ملکی خرچو پوره کولو لپاره 9 اربع ډالر ته ضرورت لري.
د پاکستان په سفر د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف او د پاکستان د خارجه چارو وزیر یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي دواړو هیوادونو یو ډول چیلنجونه لري. پاکستان د ایران د لنجمنی اټمي لوزنامې ملاتړ هم کړی.
We have common challenges. We have convergence on a number of regional issues. The best way forward is exchange of views.
د افغانستان قومي امنیت شورا ویلي د برتانی دفاع سیکرټری ګیوین ویلیامسن کابل ته د سفر په وخت د افغانستان هوایي ځواکونو صلاحیت زیاتولو لپاره د برتانی پوځي مرستو یقین ورکړی.
اواز د خبرونو تفصيلات.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر بیلی حکومت د ملکی خرچو پوره کولو لپاره 9 اربع ډالر ته ضرورت لري. د سینټ غونډې ته د وینا په وخت اسد عمر بیلی دوی د قرض اخیستو لپاره بیلابیلو لارو باندې غور کوي او سینټ ته بیلی د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه قرض اخیستو فیصله به د پارلمان سره د مشورې وروسته کوي. د خزانه وزیر سینټ ته بیلی په غیر قانوني توګه د پیسو وړو راوړو د سار ډلې FATF لخوا پاکستان ته اخودل شوی اهداف باندې عمل کول د پاکستان په ګټه دي. FATF د روان کال جون په میاشت کې پاکستان د هغه مشکوک ملکونو په فهرست کې پرځای ساتلو چې د غیر قانوني پیسو سمګلینګ او ترهګر ډلو ته مالی مرستو په مخنیوي کې د ناکامۍ سره مخ دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په داسې حال کې اسلام آباد سفر کړی چې د شورو یا چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پاکستان سفر کوي. جواد ظریف کوم بهرنی لومړی میلمه دی چې پاکستان په نوي حکومت کې اسلام آباد سفر کړی دی. ښاغلی ظریف ویلي ایران په سیمه کې پاکستان خپل کلک همکار ګڼي او هغه هیله څرګنده کړې ده چې په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو د پرمختیا په لوړ ولاړ شي.
د لاهور های کورټ یا اعلی عدالت د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته غلور مریم نواز او زوم کیپټن سفتر د سزاګانو پر ضد عدالت ته شوی درخواستونه رد کړی دي. عدالت کې نن د جمعې په ورځ نواز شریف ته غلور او زوم ته د ابربل شو سزاګانو پر ضد د شو درخواستونو اوریدنه شوې ده. په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ملک نه د بهر ناجایز اشتمنۍ لرلو په تور د احتساب عدالت لخوا د لسو کالو د غلور مریم نواز ته د نقلي کاغذونو او د جرم د پټولو کوشش په تور د 2 کالو او زوم محمد سفتر ته د 2 کالو د قید سزا اوربل شوې ده.
د هالند د پارلمان غړي ګیرټ ولډرز ویلي له وژنې د ګواښونو او د نورو خلکو د ژوند په خطر کې دا چول وروسته اعلان کوي چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خاکو جوړولو مقابله زنټوي. ولډرز د زیارت په ورځ یو بیان کې ویلي چې د اسلامي تشدد څخه د خلکو بد ساتلو په وجه د خاکو جوړولو د مقابلې نه کولو فیصله کړې ده. ولډرز اعلان کړی وو چې د نومبر په میاشت کې به د هالند د پارلمان په ودانۍ کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خاکو جوړولو مقابله را جوړوي. اعلان وروسته د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د دغه اعلان ته سخت خبرګون ویل سوی وو.
امریکایي پخوانی مرسیال صدر جو بایدن خپل پخوانی ملګری او په حق رسیدلی سینیټر جان مکین د عزت حوصله او د خپل ملک زمواري سر تر رسون کې تن بلل دي. په اریزونا کې د اخیری رسومات وروسته د جان مکین مړی واشنگټن ډي سي ته راوړل شوې ده او هغه دا وخت یې کیپیټل روټنډا ودانه کې پروت دی چې چرته چې د مولي ژوند او حکومتي خدماتو په یاد کې دستور کیږي.
د افغانستان ختیځ صوبه ننګرهار کې د روان کال په لومړۍ شپه میاشتو کې 10 ترهګر بریدونه سوي چې په دې بریدونه کې 260 تنه وژل سوي او تر 1500 څخه زیات ژوبل سوي دي. په افغانستان کې د ملکی ساتنې او د سار ادارې ویلي دي چې په ننګرهار کې د زیات مرګ ژوبله په ځان مرګي بریدونه کې وشته ده.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د بلومبرګ خبری ادارې سره په یو مرکه کې د تجارت نړیواله ادارې ورلډ ټریډ ارګنایزیشن نه د وتو خبرداري ورکړې. بلومبرګ سره په مرکه کې ډانلډ ټرمپ ویلي امریکای سره په نړیوال تجارت کې زیاتې کیږي او په نړیواله تجارتي اداره WTO د دې اجازه ورکولو تور لګولې.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پریس کانفرنس
د ډیوا ریډیو پریس کانفرنس کې وزیران، سیاسي مشران او سیډون کې په تودو موضوعګانو خبرې کوي.
تاسو ترې هم پوښتنه کولی شئ.
وخت د هر جمعې په ورځ
د پاکستان په وخت د ماخام 15 منټه د پاسه و بجې.
کوربا بهروز خان.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، احترامونه او سلامونه. د ډیوه ریډیو په هیلو یوې خبرونه کې تاسو ته په نننې ورځ موږ د پریس کانفرنس خبرونه راوړو. ستړي مشي او هر کله درته پکې وایم. نن په افغانستان کې د پښتنو او د بلوچو د ورځ په نوم باندې یو دستورم شوې ده. پرون په قندهار کې شوې وه. په یوشت په اوبخې په یو دیرشم د اگست هر کال په افغانستان کې دا ورځ مانځل کیږي چې د پښتونستان ورځ ورته هم ویل کیږي. خو دا د پښتنو د بلوچو سره د یووالي ورځ ده چې د افغانستان د خلکو لخوا، د افغانستان د دولت لخوا پخوا ډیره په جشنونه به ډیره په دغه لمانځل کېده. خو بیا د افغانستان چې کوم صورتحال جوړ شو، جنګونه، نو دغه شانتي دا ورځ هم داسې شاته لاړه. خو اوس بیا د څه مودې راهیسې دغه ورځ په باقاعده توګه لمانځل کیږي. نن هم په کابل کې هغه شوي دي، دستوري شوي دي، او د پښتونخوا نه چې کوم خبرونه دي، د پښتونخوا نه هم ورته سیاستمدار او دغه د پښتنو د سیاست سره تړلي خلک، د پښتنو د مبارزې سره تړلي خلک ورغلي دي، هغې پکې ګډون کړی دی. د دې ورځې اهمیت، د دې ورځې تاریخ او د دې ورځې مقصد باندې به خبرې اترې کوو. زموږ سره د کابل نه تاریخ پوه، دانشور او څېړونکی په دغه سیمه باندې، د سیمې په تاریخ باندې، په کلتورونو باندې، په تهذیبونو باندې ژور تحقیق لري، حبیب الله رفیع صاحب راسره ملګری شوی دی. حبیب الله رفیع صاحب، ستړي مشئ.
خیر و سلامتی.
نو تاسو ته ښه وخت غواړو، صحت درته غواړو، خوشحالي درته غواړو. او حبیب الله رفیع صاحب، د دې ورځې په اهمیت باندې، د دې په تاریخ باندې تاسو راته رڼا واچوئ چې زمونږ ډیرو اوریدونکو ته خدا پته نشته چې دا ورځ ولې مانځل کیږي، دا د څه وخت مانځل کیږي، د څه دپاره مانځل کیږي.
زه ته هر څه وړاندې ستاسو د راډیو درنو اوریدونکو ته تاسو ته خپل تاوده سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د پښتونستان ورځ یا د پښتنو بلوڅ سره د پیوستون ورځ دا اوږده سابقه لري. کله چې احمد شاه بابا لوی افغانستان جوړ کړ، د پښتنو کور و، د پښتنو وطن و، ټول پې وکور کې سره راټول و. بلاخره کله چې انګریزان د هند نیمې وچې ته راغلل، دوی ولیدل چې که پښتانه ونی نیسي نو دوی هند نشي خوړلی. هماغه و چې دوی د پښتونخوا لور ته رامخه کړه او وار په وار یې د لوی افغانستان د وجود نه بېلې بېلې برخې وترولې. چې په دې کې لومړی د شرقي سیمې وې، د لوی افغانستان شرقي سیمې ته پېښور پورې، دا دوی د 1837 کال د هغه تړون له مخې چې له شاه شجاع او رنجیت سنګ او د انګریزانو درې ګوټي سټډیوم تړون و، د هغو له مخې دغه شرقي خاورې د افغانستان د وجود نه بیل شوې او پښتانه سره بیل شول. په دوم پړاو کې په 1878 کې د افغانستان جنوبي خاورې، یعنی جنوبي پښتونخوا یا سوایلی پښتونخوا، دا د افغانستان نه بیل کړه. په 1878 کې او په 1893 کې بیا د ډیورند د تړون له مخې پاتې شرقي خاورې هم د افغانستان د وجود نه بیلې کړې او جنوبي خاورې هم تر چمن پورې د موجوده نقشې جوړه کړه د افغانستان او د پښتونخوا. نو په دې اساس دا پښتانه چې په وار وار د انګریزانو لخوا بیل شول او په هندوستان پورې وتړل شول، ګر چې د هایل پایس و منل شول یعنی پښتانه د هندستان سره زم نشول هغه د هندستان او افغانستان ترمنځ هایل پاتې شول لیکن د لوی افغانستان د وجود نه د خاورې بیلې کړې او له هغه ورځې نه چې دا خاورې بیلې شوې پښتنو د انګریزي ښکېلاک په وړاندې مبارزه پیل کړه او بیرته یې د پیوستون هڅې وکړې کله چې په 1948 کې د هند نیمه وچه آزاده شوه انګریزانو بیا هم دسیسه وکړه د پښتنو حقوق یې ورنه کړل هغه پښتانه چې د افغانستان له وجود نه بیل کړي و هغه یې بیل وساتل ځکه دوی ډېرې بدې خاطرې درلودې د افغانانو نه دوی دوه ځل ډېر شرمېدلي مات شول په افغانستان کې نو په دې اساس په درېیم ځل هم دوی ونه شول کړی چې افغانستان ونیسي نو په دې اساس د افغانانو نه دوی انتقام واخیست او کله چې هند ویشل کېده دوه صندوقه یې کېښودل هندوان غواړي نو که مسلمانان غواړي پښتنو ته چا صندوق کې نه کو هماغه و چې پښتانه په زور په هندوستان کې واچول شول د دوی خوښه ونه غوښتل شوه فقط ډېر محدود کسان چې د انګریزانو په حکومت کې نوکران وو هغه پښتانه ورغلل نورو پښتنو بایکاټ وکړه او بلاخره دوی په بانو کې یوه لویه جرګه راوغوښته هلته یې فیصله وکړه وایي موږ نه پاکستان غواړو نه هندوستان غواړو موږ خپل آزاد ژوند غواړو چې بلاخره د دې سیمې نوم پښتونستان شو ورو ورو او بلاخره بیا دوی کابل ته راغلل د پښتنو مشران دلته یې غونډه وکړه او دلته یې د خپلواکۍ تړون په نامه یوه پرېکړه وکړه چې دوی به خپله ازادي غواړي د هغې ورځې نه د پښتونستان ورځ یا د پښتنو بلوڅ سره د پیوستون ورځ رامنځته شوه او تر اوسه پورې هغه لمانځل کېږي چې د اګست یو دیرشم یا د وږې نهمه نېټه ده نو په دې اساس په دې برخه کې مبارزې شوې هڅې شوې منتها انګریزي ښکېلاک دلته ژوره دښمني د پښتنو سره کړي او پښتانه یې په زور په پاکستان کې ساتلي دي لیکن د مبارزین چې په پښتونستان کې وو مثلا پاچا خان د انجمن اصلاح الافاغینه په نامه یو ښه تحریک سره شروع کړ چې پښتانه باید ویښ شي هوښیار شي درس ووایي خپل سکولونه ولري او بلاخره سیاسي شعور واخلي او خپل ازادي واخلي وروسته د خدایي خدمتګار په دوره کې چې د انجمن اصلاح الافاغینه نیمه سیاسي شو بیا هم پاچا خان په اخلاص په دې برخه کې مبارزه وکړه چې خان عبدالصمد خان هم ورسره ملګری وي لیکن کله چې نېشنل عوامي پارټۍ جوړه شوه هغه یوه پاکستاني پارټۍ وه چې ولی خان یې مشر وو او دوی خپل هغه مخلصانه کوششونه چې پاچا خان کړي وو هغه یې په پاکستان کې وپلټل او وی ویل چې موږ په پاکستان کې دننه ازادي غواړو یعنی د یوې شعبې په حیث ازادي غواړو د افغانستان حکومت هم په دې برخه کې د اخلاص نه کار وانه کړي ځکه هغوی پوهېدل چې که د افغانستان د شاهي رژیم په تنګ کې د پښتنو یو جمهوري نظام راځي نو دا د افغانستان د سلطنت لپاره په تاوان کې دی هغو هم نو غوښتل چې پښتونستان لکه د پخوا غوندې د لوی افغانستان برخه واوسي په دې وخت کې شوروي اتحاد هم چې غوښتل یې د هند په لور پیشرفت وکړي هغو هم د پښتونستان موضوع د خپلو ګټو لپاره ملاتړ یې کاوه چې هغه هم مخلصانه نه و نو په دې ترتیب دغه غیر مخلصانه حرکات د افغانستان د حکومت او په پاکستان کې د پښتنو د پارټیو لخوا او د روسیې لخوا کامیابۍ ته ونه رسید او بلاخره پښتانه د ټولو قربانیو سره سره او د ټولو هڅو سره سره په پاکستان کې پاتې شول او تر اوسه هلته ژوند کوي
تاسو خو ډېر ښکلی واضح خو لږې غوندې زم چې لږې نقطې راته پې نورې لږ رڼا واچوئ تاسو دا خبره وکړه چې د پیښور د نیولو نه وروسته بیا د جنوبي پښتونخوا کې به کدا وایو چې یوازې د پښتنو خاوره نه بلکې د بلوچ خاوره هم، ځکه چې دا د لوی افغانستان په تاریخ کې د لوی افغانستان برخه وه. نن هم بلوچ مشران چې کوم دي، قام پرسته چې کوم دي، قام پاله چې کوم دي، هغه هم په لویه کې د بلوچ یو آزاد بلوچستان که وغواړي هم، خو هغه د په لویه کې د افغانستان د سوري د لاندې، د افغانستان د چترې د لاندې، د قیوم خان چې کله تاسو پکې ذکر وکړو، هغه پښتانه چې هغه حکومت پلوه وو، هغه لاړل او چې کوم د پښتون قام سره ودرېدل غوښته، هغوی بایکاټ وکړو، د هغې ریفرنډم تاسو اشاره مو ته وکړه، تاسو پرې خبره وکړه. قیوم خان په خپل کتاب کې چې هغه بیا په خپله پابندي ولګوله، بین یې پ ولګو د ګولډن ګنز ان د پتان پتان فرنټیر، نو هغې کې هغه په خپله هغه اوس کتاب خو پابندي ده، خو پای کې هغه په خپله دا ذکر کړی چې انګریزانو افغانستان یوازې کو ساحل یې ونیو، د بلوچ ساحل یې ونیو، یعنی د افغانستان سره خپل سمندر د بلوچ په شکل کې وو. تاریخي هم تاریخ هم دا دی کنه؟
بلوچ د افغانستان سره یو تړلی سیمه وه چې هیڅکله یې ځان بیل نه باله، خصوصا نصیر خان بلوچ د احمد شاه بابا په وخت کې د ده په لښکرو کې برخه اخیستې، ده ته یې لښکرې ورکړي او د هند په فتوحاتو کې د بلوچو قوت ورسره ملګری وو، او د هغو نه وروسته هم بلوچان د افغانستان سره تړلي وو، او کله چې پاکستان جوړ شو هم بلوچانو پاکستان تسلیم نه کړ. تر یو کاله پورې، یو نیم کاله پورې بلوچان بالکل په پاکستان ورګډ نه شول. وروسته د سوله له لارې او د فشار له لارې دوی د پاکستان سره ملګري شول. اوس هم بلوچان د خپلې ازادۍ لپاره زورداره مبارزه کوي، لیکن متاسفانه داسې یو ژور ملاتړ نه لري چې تر شا یې ودرېږي او د دوی د ازادۍ ملاتړ وکړي. افغانستان هم په خپلو مشکلاتو کې دی، او کوي هم. ما تاسو ته وویل چې د افغانستان حکومتونو په دې برخه کې د خپلې بقا په خاطر یو لوی افغانستان ونه غوښت، نو په دې اساس دا موضوع معزله پاتې شوه، او د پښتنو بلوچو خپلمنځي پیوستون په خپل ځای پاتې دی. هغوی دائم په ګډه مبارزه کړې ده، او د ګډې مبارزې پلویان دي، خصوصا بلوچ. همدا اوس هم پښتنو ته سترګې دي چې د دوی ملاتړ وکړي او د سیمې په ازادۍ کې برخه ورسره واخلي.
څنګه چې تاسو ویل، د احمدشاه بابا وایي چې د هغه د بلوچ سردار یا د نواب سره رشته چې وه هم په دې هغه باندې وه، په دې نیت وه چې د بلوچ او د پښتنو یعنی وروري نورم ټینګه او غشي. حبیب الله رفیع صاحب، دا دومره لوی تاریخ دی، خو که اوس وګورو د پښتونستان چې موجوده کوم هغه دی دا ورځ منزل کیږي، د پښتنو افغانانو د افغانستان د پښتنو یا د ټول افغانانو خو د افغانستان او د اخوا د پاکستان د پښتنو سره هغه پیوستون دومره کلک نه دی چې د دې وجه تاسو خو وویل چې د افغانستان بادشاهانو هم او دغه شانتې د هغې خوانه د انګریز د سیسی هم، خو بیا هم دا کمزوری دی وخت پکې ولګېد. دا ولسونه خو یو بل ته لاړل رالل، د دې خصوصا د روس ته راتلو نه پس، ګڼئ چې بیا هم هغه د پښتونستان یعنی کوم چې د یووالي د ورولۍ یووالي هغه دی هغه نه دی جوړ شوی سره.
هو، خبره دا ده چې دا پیوستون ډیر زورور و، کله چې زخمونه تازه و ډیر زورور و، لیکن کله چې شورویانو په افغانستان کې مداخله وکړه موږ مجبور شو چې پاکستان ته ولاړو. هلته پاکستان هم ویدل نه و، هغه خپل کار وکړ. هغه دا چې هلته تللي وي هغه یې د ځان ملګري کړي، هغو کې کار وکړ. ما هغه د جهاد په دوره کې پاکستان زموږ پولو ته ډېر وړاندې راغی، په هره برخه کې لس پنځلس کیلومتره وړاندې راغی، او دلته یې خپله پوله جوړه کړه. په عین حال کې هغه قوت چې موجود وو د افغانستان سره هغه ختم شو. هغه ګوندونه چې د افغانستان سره یې پیوستون درلود، ولی خان، محمود خان، د هغوی اتکا هم سکاواکه شوه. په دې اساس هغوی په پاکستان کې دننه خپلې مبارزې شروع کړې، د افغانستان ورو ورو لرې شول او اوس تقریبا دوی پاکستان منلی دی. البته د وزیرستان نوی نوزاد چې منظور پښتین شروع کړی دی، هغه په ډېره هوښیارۍ راولاړ شوی او هغه خپل حق غواړي بې له دې چې څوک تحریک کړي او پاکستان د ځان په مقابل کې ودروي. هغوی د خپل حق غوښتنه کوي چې دا هغه اساسي غوښتنه ده. نو په دې اساس زما نظر دا دی چې درسته ده چې دا حرکت په ډیر قوت شروع شوی وو او د پاکستان په دسیسو هغه د قوته ولوید، لیکن بیا هم چون دا یو تاریخي حرکت دی دا کمزوری کیدای نشي، دا به بیرته قوت مومي او بیرته به وایي خپل اصل ته رجوع کوي. نو په دې اساس زه باوري یم چې دا نهضت به بیرته قوت اخلي او دا نهضت به بیرته د یوه داسې حرکت په توګه چې د پښتنو بلوچو حقوق ترلاسه شي په داسې شکل به پرمخ ځي.
ابو لرف صاحب، د دې تاسو دغه نهضت خبره وکړه، د دغه غورځنګ خبره مو وکړه، د دې په ملاتړ باندې افغانستان کې هم پاسون شبه دی خو داسې نه ښکارېږي لکه څنګه چې هلته دی. د دې څه وجه کېدلی شي؟ په د افغانستان په پښتنو کې، په افغانانو کې سیاسي بیداری کمی ده او کنه دا د وخت نزاکت په وجه باندې هغه هم ویل دي چې ګندې که د افغانستان نه دومره په زور باندې زمونږ د تحریک مرګیتیا نه وي نو موږ ته اسانتیا پیدا کیږي ځکه چې پاکستان دغه زمون خلاف استعمالوي، چې ګندې دا تحریک چې کوم دی د دې په شا بهرني قوتونه دي.
اصلی خبر هم دا ده د افغانستان ولس د دې تاریخ تر شا ولاړ دی، لیکن دا تاریخ په خپل غواړي چې موږ په پاکستان کې دننه مدني مبارزه کوو، حقوقي مبارزه کوو. نو په دې اساس که د دوی تر شا جدي ودرېږو او جدي مقاومت شروع شي دا د دوی په تاوان دی او دوی هم نه غواړي. لیکن د افغانستان ولس حکومت نه ښیم، د افغانستان ولس د دوی د غوښتنو ملاتړ دی او تر شا یې ولاړ دی او هر وخت چې ضرورت وي د دوی ملاتړ به کوي، د دوی اخلاقي ملاتړ، د دوی مدني ملاتړ او د دوی د حقوقو ملاتړ.
بلروی صاحب، پاکستان کې اوس انتخابونه وشول او یو د عمران خان چې دی هغه وزیر اعظم جوړ کړی شو، دا هغه متعلق دا تاثر خورول کیږي چې هغه یو پښتون دی، ځکه ولسمشر ورته وویل چې عمران خان کله چې د غزنی جګړه ختمه شوه د پاکستانو د وژنې پکې دلته په افغانستان کې داوی وشوي هغه مړی پاکستان ته راغلل، نو هغه وویل چې عمران خان مور او پلار دی پښتانه دي. تانه جواب غواړم، د دې تحقیق وکړه، د دې قسمه د تاثر څه مطلب دی د پاکستان د حکمرانانو یا چارواکو نه؟ دا تمام دا امکان ټیک دی، دا تمه پکار ده چې په افغانستان کې د لاسوهنې په ځای به دی د روروړی لاس هغه کې څنګه چې د افغانستان دولت ور باندې تورونه لګي؟
د پاکستان مشکل دی، د پاکستان مشکل دا دی چې انتخابی او ملی حکومتونه هلته واک نه لري، هلته واک د عیسای دی او د اردو دی، د نظامی دی. نو په دې اساس موږ تاسو ولیدل چې عمران خان د کمپاین په وخت کې په واسکو می اعلان وکړ چې افغانان زما ورونه دي او زه چې قدرت ته رسیږم د افغانستان او پاکستان ترمنځ به لکه د اروپا غوندې ویزه ختمیږي. لیکن کله چې قدرت ته ورسید بیا دا خبر تکرار نه کړه، خپل هغه پالیسی کی چې اعلانوله په غو کې هم دې خبرې ته اشاره ونه کړه او بیا یې هم نه دا یاده کړي، ځکه چې دا اختیار نه لري کېدای شي عایشا یا اردو د ده په خوله لاس ایښی وي او نیوي پرېښی چې دا خبره بیرته تکرار کړي. نو په دې اساس زه یقین لرم چې عمران پښتون دی، پښتني احساس ورسره شته، د پښتني ورورۍ توام ده پکې ده، لیکن هغه د دې اختیار نه لري چې په خپل سر د افغانستان سره د ورورۍ لاس ورکړي او هغه ژمنه چې د کمپاین په وخت کې کړي هغه عملي کړي.
یو اخیری پوښتنه به وکړم، هغه دا وکړم چې د افغانستان حکومت خو د پاکستان سره په د حکومت په سطح باندې د دولت په کچه باندې دا خبره نه راپورته کړي چې د ډیورن کرخه څنګه ولی اومنه تاریخ د دې خپل پروت دی. بادشاه خان په خپل مرګ باندې هم چې هغه ویل زما جسد چې دی زما مړې چې کومه دی هغه دې په جلال آباد کې او په افغانستان کې ښخ شي. هلته کې د پاکستان خلک هغه ته غدار وایي، خو بیا هم په پښتنو کې دغه بیداری تر اوسه داسې نه ده ښکاره شوې یا دغه پټول کیږي چې ګندې بادشاه خان په دې مقصد ځان اب جلال آباد ته وړلی دی خپل مړی چې هغه د ډیورنډ کرخه د منځه وړي او د دواړو خواوو دا پیوستون چې دی دا بیا جوړول غواړي.
نغه ماته ستوي چې د پاچا خان په دې برخه کې ډیر صادق وو، هغه زندانونه وګالل، پختې ماتې شوې، ډیر مشکلات ولید، لیکن د دنه راورسته چې کله ولی خان د نېشنل پارټي په څوکات کې سیاست شروع کړ هغه لارې و نه پاله. دای دی پاکستان دی یو پارټي پیسې کار کوي، خصوصا اوس د نه پاتې کسان بالکل پاکستانی سیاست کوي، حتی د منظور پښتین مخالفت په دې خاطر کوي چې موږ د پاکستان وفادار یو او زمانی کا د پاکستان سره بیعت کړی دی. نو په دې اساس هغه احساس چې د پاچا خان سره و هغه د کورنۍ په سیاست کې نشته. نو په دې اساس متاسفانه دې موضوع ته یو څه زیان رسیدلی دی، او هغه ډاډ چې مثلا موږ یې وکړی شو هغه د ولی خان په کورنۍ باندې متاسفانه نشي کېدلی.
مننم کوم ډیره زیاته د وخت را کولو او د خپل خوږو خبرو شریکولو، خوشاله اوسئ. ډیره مننه، ډیره مننه. خدای پامن، خدای پامن، خدای پامن. ګرانوونکو مونږ به یو وړه شانتي دما اخلو او د مینو رستو رازو په دې موضوع باندې نورې خبرې کوو. زمونږ ملما مو سره مرګري کیږي، خو اوس ورزو یو وړه شانتي دما اخلو.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
ګران اوریدونکو تاسو د ډیوا ریډیو سره ملګری یې. نن موضوع ده په افغانستان کې په نننۍ ورځ باندې د پښتونستان ورځ یا د پښتنو د بلوچو د پیوستون ورځ مانځل کیږي. نو د دې تاریخ خو تاسو ته زمونږ میلما حبیب الله رفیع صاحب چې هغه تاریخ پوه دی او په خپل تاریخ په افغان په تاریخ باندې ډیر خبر دی، ډیر تحقیقونه پکې ډیر کار کوي، نو او په لر او په بر کې پیژندلې نوم دی. نو هغه خو د دې په تاریخ باندې خبرې وکړي، خو نننی حقیقتونه څه دي او کچرې دا ورځ په دې وجه لمانځل کیږي چې د پښتنو او د بلوچو سره د افغانستان خپل تاریخي اړیکې چې کومه دي، څنګه چې حبیب الله رفیع صاحب د بلوچو د پښتنو د افغانانو تاریخ د احمدشاه ابدالي د وخت نه راواخستو او دغه سره د بلوچو د مشرانو دغه په احمدشاه بابا په لخکرو کې شامل دي او په هند ورتلل، د ټول تاریخ اغي ویلو او تاریخ تر نن پورې رالو چې غندې اوس هم دغه ورځ چې د بلوچو د پښتنو د پیوستون ورځ ده د منځري کېږي. خو نن حقیقتونه سړي، نن پښتانه او بلوچ په یو پاکستان کې د نن سمره دی یو بل سره نږدې دي، او بیا دا چې د بلوچ او د پښتنو سره د افغانستان اړیکې په دې وخت کې څه دي، د افغانستان دا ورځ چې لمانځي د دې څه منفي هغه ده د دې په شا فکر دی او که نه دا د خپل قام د دغې قام چې کومه برخه ګڼي د هغې د تاریخ د نشو کولو دپاره دا ورځ مانځي. مونږ د حبیب الله رفیع صاحب خبرې واورېدې. اوس زمونږ د ریډیو د ډیو ریډیو تاسو ګران اوریدونکو دپاره دغه ناشنا نوم نه دی، ناشنا غږ نه دی، زمونږ د دفاعي او سیاسي او تاریخي به هم وایو چارو او د تاریخي او کارپوه ځکه چې هغه ډیر لیک لوست کوي. بریګډیر صاد محمد خان صاحب را سره ملګری شوی دی، هغې ته به هرکلی وایو. بریګډیر صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی.
ډیر مننه، خوشاله اوسې.
ویډر سیب د هند چې کوم هندي نسلونه دي نن خو دا ورځ په افغانستان کې لمانځل کېږي، موږ په وختي خبرو وکړو، تاسو په وختي ما سره ډېر په تفصیل خبرې وکړې، ګڼ اړخونه دي، هغه ته به راځو. خو د هندي نسلونو په هغه کې په دې کنټکس کې چې خبره کوو په دې چوکاټ کې، نو دوه داسې دا قومونه په پاکستان کې دي چې یو بلوچ دی یو پښتون دی، دا هندي نسلونه نه ګڼل کېږي، دا یعنی د سنټرل ایشیا یا د افغانستان او یا د دې نسلونو سره. خو دلته یو پاکستان کې یو فیډریشن جوړ دی، نو د افغانستان دا چې کومه ورځ لمانځي دا په هغه تاریخي کنټکسټ کې دا او کنا د دې سیاسي یعنی د غیر تاسو بینی سیاسي
اړخونه دا تاسو خبره بالکل ټیک وکړه. دلته په دې پورا خطه کې که تاسو په افغانستان هم پکې شامل کې او د هند پورا چې کوم برصغیر دی، نو د کې دوه بنیادی دغه دي قومونه دي، یو ترکو ایرانیان ریس دی، اګه پښتانه پکې هم شامل دي. پښتانه یو ایرانی ژبه وای، ایرانین لینگویج دی، مطلب دا چې کوم انډو ایرانین لینگویجز دی هغه کې مونږه ایرانین لینگویجز پښتانه وای. باقی چې کوم دی کو اردو دا کو مراتی دا کو گجراتی دا سندھی دا پنجابی دا انډک لینگویجز دی، دا انډک ریسز دی هغه چې کوم دی دغه دی شمالی بر صغیر کے انڈو یورپ انڈو ایرین دے چکم ویسٹ آف انڈس دے دا چکم دے نو ٹرکو ایرانین دے دغا نسل دے تاریخ کی کتا سو دغا ہو گو رہے چکلا یعنی ایران یو سوپر پاور ہو داغے سرحد چکم دے نو آغا پا دغا باندے ہو پا دریائے سندھ باندے ہو او دیتا بے دا سیون سینٹرپی آف سائرس دی گریٹ وے یعنی وہ میں صبح ودا دا سیروش چکم دا ایران اکیمینین دغا چکم بانی بادشاہ ہے نو دا خو تاریخ تے کو تاسو دغا تلاڈ شے دا ایڈوانس ہسٹری آف انڈیا او گو رہے چکم دیو کسان لکلے دا دیر مفصل کتاب دے اگے کیا گئی دا ہند بارڈر چکم دے اگا بھارت ورش چوتا ہوئی ہوئی اگا پا ہندو کش تے او مطلب دا نمونم تاسو دا دی علاقو سندونو نمونو کو ہے لکا کابل کو بھا دے سواد چکم دے سوستو دے دا نو دا خو دا دے یو لوے تاریخ پاتے شوے دے دا مرچاب گالی خو یعنی دا ریسنٹ ہسٹری دا لکا دا غیر نمک کی کتاسو دا مغل دا غاو گو رہے سلطنت ہو گو رہے ہندو شاہی ہو گو رہے نو اگے کے موجودہ افغانستان چکم دے اغام پکے ہندو شاہی کے شامل ہو کابل ہم پکے شامل ہو دیکھو مغل سلطنت ہو گو رہے تاسو نا اگے کے قندہار دے بلخ دے دغه پوره د هند سرحدات چکم دي ناغه ته دل دا احمد شاه ابدالي تر راشه نه احمد شاه ابدالي د دلی نه تقریبا د امو پوره وو دا سه بلوچستان پکې شامل وو استاد ظاهر ذکر وکړو او بلوچ چکم دغه وو سردارانو هغه ټریبیوټریز وو د احمد شاه ابدالي معنی هغه ته ټریبیوټ ورکاو هغه ته نو دا دی بیا دې کې کله چې د تورانی سلطنت چې کم دی دا رو رو بیا کمې دو باندې شروع شو دا اخر کې چې کم دی په دغه سم صدا کې دا تقریبا د قطر اور سه دا دریا سن تر اور سه دا بنا مخکې دا دلته وو بیا سکان را دل او سکانو چې کم دی په خبر باندې قبضه وکړه او تر جبرو د پوري چې کم دی نو بیا سکم پای ورو دا کې پاتې شو بیا برتانیه ولا سامراج راغی بریټیش بیرته سال مغی چې کم دی نو په دې علاقه باندې وکړه ورسره تقریبا یعنی بیٹل اف نوشیرا چې کم په اتل سوا دریش کې چې واغه کې چې پېښور ټرایبس چې کم دی ځوانانو خو غوښتل مددونه کوو پېښور ټرایبس چې کم دی نو په نو خار سره خوا کې پیر سبق کې ډېر وی جنگ وشو او هغه پښتنو بیلا چې کم پېښور ټرایبس هغه بیلا او د تر سیکانو حکومت راغی نو د 1823 نه خو پاکستان چې کم دی نو هغه د دغه نه د بیل شوی دی د افغانستان د موجوده چې کم ریاست ته دغه نه بیل شوی دی نو دا اوس ایلی ډنٹسٹ کلیمز دی چې کم افغانستان کې دی د دینا ماتا سفیدہ مخکاری لکه چې اوس سرحدات بدلول چې کم دی کنه تا په یو ډیر لوی د وینو یو سیلاب راشي دا دغه څنګه ویلیو کنه دا هغه بالکل صحیح دا هغه دغه شو نجیب الله چې کوم د افغانستان صدر وو هغه پاکستان ته دغه ورکړې چې د افغانستان دا شونه مچېړې کني دا سندونه چې کوم دي دا بدل وینو نه سرشي او بالکل دا خبره بالکل صحیح وا چې دا بدلول رژیم چینج شو یا د سرحدات او تبديله چې کوم دي دا ډېر لوی خونریزي وکي په دې اسانه طریقه دا او اسانه طریقه دا دا لکه یورپ تاسو وګورئ اوس یورپین یونین وګورئ تاسو نو زما په خیال باندې هند پاکستان افغانستان د دې خپل مسلې او دا ورکوټې د دې چکم دغه دې دا اهداف دي دې نه اوچته ستا باندې راشي سټیټسمن شي دا ټول موږ دا سرحدات چې کوم دې دا صرف برای نام پاتې شي کابل نه او سره د پاکستان نه سامان راغواړي هغه ته نه پکار چې هغه لیټر اف کریډیټ کولو کی او د دې سره چې کوم دې امپورټ لایسنس واخلي او دا هو واخلي لکه یورپ کې چې څنګه تجارت کیږي یورپ کې څنګه تګ راتګ دی یورپین یونین هغه بل جمهور نو کړل یو بل سره ډېر زیات خون دې زیو شو او هغه اوس پیښو او هغه یو یونین جوړ کړ هغه کرنسی سبای د برتانی نه چاږي ته اوس وته لا بریگزټ شو ته وای باقي خو یورو کرنسی په پورا یورپ کې یو کرنسی چلیږي موږ دا که ساته تاول نشو راتلی او د دې غربت نه او د دې تباہی نه مونږه بار تر وځو او یو بل سره چې کوم دین او تعاون کوو یو بل سره تجارت کوو یو بل سره تګ را تک کوو او دا ورکوټ سوچ کوم دې دا مونږ ختم کو دا زما سرحد دې دا بل سرحد دې دا شونه ختم
یعنی کتا سو دا تاسو کوم خبره کوي د افغانستان دا د سیم فارمولا تاسو د هند لپاره هم د پاکستان یعنی غواړي
مطلب دا دی کنه چې دا پورا ګوره خطاب مونږ ته کو کنه دا دغه نه چې صرف یو ملک یا دوه ملک په دې کې وکی ٹھیک دا پورا د خطر دا دی کې اساسي مرکزی ملک هم په دې کې شامل دي شي پورا د یونین کې بالکل هند سره هم خزموږ چې کوم مسائل دي او تاسو ګورئ چې پرویز مشرف او هند سره چې کوم اول د بی جی پی حکومت سره او بیرسو کانګرس راغې هغه سره په دغه د کشمیر په مسلې باندې چې کوم دغه حل راوستیو چې یو جوائنټ کنټرول راشي په کشمیر باندې دا ډیمیلیټرایز شي د نه فوجونه بارته وزي او کشمیریان خپل تګ را تک چې کوم دی هغه د لپاره مشکل نه کا مظفر آباد ته ځي او کا سرینګر ته ځي په دې نه موږ بارته وزو او ځکه په زور باندې اوس کار نه کیږي نه سرحد بدلیږي په زور باندې نه یعنی چې کوم زمون مسلې دي هغه په زور باندې حل کیږي تب امن سره حل کیږي او دا امن عمدغه طریقه ده چې دا یو بل دغه امن لکه کشمیر مسله دا هغه پرویز مشرف بالکل یو صحیح حل راسته یو جوائنټ کنټرول راشي ډی میلیټرایز شي تاسو د پاکستان او د افغانستان سرحد چې کوم دی دا ډی میلیټرایز شي دنا ترخګد مونږه بار ته وباسو او ته تګ را تک اسانه پیدا شي نه چې مونږه یو بل باندې چې کوم دی نو دغه دا ولګو دا سنسز ولګو د خلکو تګ را تک بند کو دغه د هند سره دی د افغانستان سره کلا پاکستان
بریډر سیپ تاسو خو لکه یو ائیډیل سچویشن کې خو ډیر ټیک فارمولا ده او دا ورکیبل ده یعنی د دې دا کار کولای شي خو خبر ده چې د دې پالیسی اختیار د چا په لاس کې دی نو دا به وشي پاکستان پوز او هغه نه غواړي نو د دې بس کې دا به او ځکه چې اوس د حالاتو ته ګورو نو ورځ ورځ د دغه پالیسی اوس په پاکستان باندې تاسو په خپل ویني په اقتصاد باندې وشو په سفارت باندې وشو په قرضونه د دنیا جهان قرضونه ځکه چې دونه لوی اقتصاد خوشتنه او دا 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 خرچي ورسته ورزه دغه کی د دې د ادراک نه کیږي کنه دا لکه دغه د ان دا انویټیبل چوت په انګریزي کوي ان د دې نه بل څه لار نشته ځکه چې د
بالکل بل لار نشته ګوره دا زه یعنی زه اپټیمست یم از چې کوم به ګورم دا غوړم چې کوم مثبت اړخ دی زه هغه ته ګورم او هغه دا دی چې عمران خان زما خل سیاسي حکومت چې کوم دی هغه په دې سيزونو باندې خپل دی موږ چې کوم عسکري ذهن لرو هغه په دې باندې دا ډېر ښه یعنی نه پويږي پرون زما په خیال باندې عمران خان صاحب جی ایس پی ته تللو البته زما خل هغه ډېر خبري څنګه وشو او د دې افغانستان مسلې به زما خل ډېر تفصيل سره خبره شوي او خاص کر چې د امریکا چې کوم چارواکي را روان دي وزیر خارجه را روان دي چیرمن جوائنټ چیف اف سٹاف دن فورډ را روان دي هغه باندې بوم باسي چې هغه ته به موږ سوایو مخکې بس دغه کیږي زما په خیال باندې چې کوم د امریکا په سوچ کې تبديله راغله دي په پاکستان کې یو سوچ کې تبديله راغله. آیا په مکه باندې دغه دغه مانیفیسټیشن شته دی یا نشته دی؟ کې دي چې دغه باندې سوال راوچت کې ته او دغه چې کوم دی چې وزن وی او ما کتلې چې سوچ کې او فکر کې فرق راغله دی. او عمران خان چې کوم خبرې کړې دي او کوم دغه کړې دي هغه هم دغه وړي چې افغانستان کې او د پاکستان ترمنځ دا مسله مونږ اول افغانستان سره حل کړو. نو دغه چې کوم دی د کوزه د بیان چې کوم دی د حکومت فواد چودري هغه دا خبره وکړه چې پرون د فوج چې کوم چارواکي دي هغه دغه ته وزیر اعظم صاحب ته درویلې دي چې ته سب پالیسی جوړه مونږه هغه سره با تعاون کوو او هغه کې به مونږه مسائل نه پیدا کوو. نو کو دا یعنی دې باندې عمل درآمد وشي زما په خیال باندې حالات چې کوم دی هغه به تر اصلي شي. دا به صبر ازما وی دا زنه وای مچ دا آسان کار دی او دا به فورن بو شي زما په خیال باندې یو امید شته دی رڼا شته دی او اوس موږ ګورو چې دا حکومت د پاکستان کې اقتصاد سمي نه وای کې دا یو ډېر لوی دغه دی دا سېکټر دی افغانستان دی. اول موږ افغانستان سره حالات ټیک کو هند سره به په دې مرحله کې راځي.
عمران خان څنګه تاسو ویل عمران خان چې څنګه دغه اعلان شو چې عمران خان انتخابونه وګټل هر څومره کوم دغه متنازع دي خو هغه دغه ویل چې را موږ به اوپن بارډرز یعنی داسې سرحدونه چې هغه باندې پابندۍ نه وي او زیاتره هم د افغانستان سره یا د هندستان سره دغه امید دی د افغانستان لخوا هم ورته هر کله وشو او خو د امریکا چې کوم غوښتنې دي او هغه هم په افغانستان باندې فوکس دي زیاتره هغه تاسو وایئ چې مشکل به ضروري خدا نه چي کني امکان نه لري د دې او نن اوس دا پمپیو را روان دي د بل د امریکا جنرال سره را روان دي دا خبره تری دي خود دي نه مخکې د ایران وزیر خارجه رالو جواد ظریف دا موقعه ستاسو په خیال باندې داسې وختي سمرګري لګیو هغه یو مرګري په کې داسې خبره وکړه چې ګنده دا موقعه خکاری ټیک نه و چې جواد ظریف په دې موقعه راغلی وي روستو راغلی وي او کنه مخکې راغلی دي نو هم څه پیغام پکې شته
ګور هغه به زما خل امریکای د پاکستان چې کوم بیان راغلی دی کوم پاکستان د اپوزیشن هغه شته چې کله دا موجوده انتظامیه پاکستان کې راغلی دا نو ایران لا خبر نه دی او غي بادام کوشش کوي چې دی امریکای سره په کوم شرایطو باندې خبره کوي دی پاکستان سره غواړي امریکای نه سره غواړي ایران چې کوم دی په افغانستان کې ولوي لوبغاړي دی داغه اثرات چې کوم په افغانستان کې دی داغه چې کوم مفادات په افغانستان کې دی هغه د پاکستان برابر دی او افغانستان کې د ایران یو مقام شته دی نو هغه ځکه زما په خیال باندې او دا افغانستان کې امن راځي نو دا به شریک باندې راځي دا صرف پاکستان نه دی د ایران پکې هم شامل دی د هند هم شامل دی او کدي شي روس پکې هم دلچسپي وي د چین خدا دا روس پکې هم ډېر دلچسپي وي ځکه چې کم کامن ویلث اف انډیپندنت سټیټس یې هغه کې د آسیا مرکزی ملکونه چې کم دی هغه پاره کې شامل دي نو هغه به هم د تا په دغه نظر باندې ګوري او تاسو کړو دا اوس په کانفرنس چې کم په روس کې او ماسکو کې هغه سره ملتوي شو او زما په خیال باندې هغه کې روس هم یو لوبغاړی دی په افغانستان کې نو دا به پورا مطلب دار شه دا به صرف پاکستان او امریکا باندې کې دی کې به ایران باندې هم شامل دی دا خبر ده چې هغه دلته راغې او دغه څه خدشات وی یا دغه څه سوال نه وو نو دغه جواب به کوم دین زما په خیال باندې هغه د فوج سره لخر سره دغه ملاقات شوه دی او سیاسي قیادت سره ملاقات شوه دی نو ایران سره زمونږ د افغانستان مسلې حل تزو نو هغه ایران لازم به پکې هغه کې ایصدار به پاره امن کې
بریګیډیر صاحب د امریکایي چارواکو د راتک سره سمو خیال دی امکان د سر ډیر دی د روغ جوړی طرف ته بیا د تعلقاتو خکېدو طرف ته او کنا دا به لکه یو د سیوګنو چې د امریکا له خوا به یو اخیری یو دغه ورته د پاکستان سره بیا غندې په دی لیول باندې خبرو ته نکې
ور امریکای خو رومبه یو زما خیال یو رات پاکستان ته ورک او هغه چې کوم اوس اکتوبر کې دا اف اے ٹی ایف هغه دغه روانو یو دغه حیات را روانو هغه غیوس بل سپتمبر تک یو کال مینه پیزل اس میچ دوس پاکستان فرشت دی چې کوم امریکای غوښتنه کولی اف اے ٹی ایف ولې چې کوم غوښتنه کولی هغه پاکستان ته موقع ورکړه چې پاکستان باندې هغه بندیزونه رانه شي. نو پاکستان سره یو موقع شته دی زمونږ او د امریکې قسم مفاهمت راځي هغه به په افغانستان باندې راځي. د امریکې افغانستان کې به یو زما په خیال باندې سمو دبا الکبا د امریکې عسکري موجودګي په افغانستان کې به وي. دا دومره زر ختمېدو والی نه ده. نو دې سره به هم پاکستان او طالبان چې کوم مزاحمت دی هغې به هم دې سره دغه کوي چې داسې امریکا یا نیټو د افغانستان نه فورن انخلا چې کومه دا هغه ممکنه نه ده. نو امریکای سره د پاکستان مفاهمت راپلی شي دغه لار په پاکستان باندې راغوره د روس لار نشي فلال استعمال دي. روس سره تعلقات کشیده دي د امریکای. ایران لا هم تیار نه دی دغه ته چې لار امریکای ته پاکستان باندې او که تاسو فکر کړی پاکستان که ډېر تعلقات خراب شوي دي هغه د امریکای چې کوم لوجستکس دی هغه ته لاګو ته نه دی وروړي. مطلب دا چې د امریکای او د پاکستان تعلقات لا دغه سره تر نه رسیدلی چې بالکل منقطع شي او لارې بندې شي او پاکستان باندې نور سختې راشي. نو زه امید لرم چې په افغانستان باندې د پاکستان او د امریکای مفاهمت راغې او یو لار راووته. نو دا د امریکای مفاد کوم ده، دا د افغانستان مفاد کوم ده، دا د پاکستان مفاد کوم ده.
برګر صاحب زموږ سره عبدالرحیم مسید په ټلیفون ملګری شوی دی، کدلی شي تاسو سره پوښتنه لري؟ عبدالرحیم مسید ستړی مش
السلام
علیکم. سلام
بعد سلام عرض دال را چې یو پاکستان دی یا افغانستان دی یا د نور وړې و دونه چې کوم دی دا په کوم موږ پښتنو بل چې کوم جنگ روان دی د دې جنگ کم کړه او د بولري چې کوم دا له یو کول یا د خپل دا د دې وړو و دو کار دی کده امریکای خو د غر دولت کار دی چې هغه چې کوم دا دغه جنگ ته پای ته کړی دی او بل افغانستان چې مخته امریکای خلې و روس په تم شه دی او کله نو البته پښتون په جنگ باندې چې کوم سره واچدل د مول د پښتنو خیر چې کوم د اخر د پاکستان دی طرف ادا د افغانستان تر لید امریکای په لاس کې چې موږ پښتانه اخر د دې جنگ نه بچنګ بچ کیږي چې موږ د دې چې کوم د جنگ میدان ته موږ نه جوړې دا غره ما سوال
ښه بریجر سپ تاسو د مسجد پښتنو باندې ده ډیر مزدار پښتنو ده
دا ماته څه مزه په خبره کې خطا کې دا ماته سم په نشو خبره
هغه دا وایي چې هغه دا وایي چې دا پاکستان شو افغانستان شو یا دا وړه هیوادونه شو د دې د پوله اخوا شو دی خوشه در دې کار دی او کنه دا د امریکای او د دومره یو لوی هغه هیوادونو کار دی چې په دغه باندې څه موافقه یا څه فیصله به وشي بل وای دا ول چې امریکا مخکې راغلی و افغانستان ته د روس خلاف شي راغلی و نو هم لاړه بیا واپس او پښتانه په جنگ کې پاتې شو نن وسم زمونږ په کور باندې وي جنگ دی زمونږ د پاره د پاکستان خدي افغانستان خدي امریکا خدي منګ د خپل کور جنگ څنګه ودرو
ګوره دا خو به زمونږ کار دی کنه دا مسائل موږ جوړ کو بیا پکې بیرونی طاقتونه پکې راشي مخکې کو تاسو د شوروي چې کوم افغانستان ته راغلي دي او کو تاسو دغه تاریخ وګورئ نه خو په خپل متحده د پاکستان او افغانستان مسائل او هغه مسائل داسې پیچیده شو چې هغه کې روس هم پکې راغی بیا روس ته چې افغانستان د ترخګرای یو مرکز جوړ شو نو امریکا هم پکې خام خراب لږ ځکه چې امریکا ته پکې خطرات جوړ شو یورپ ته پکې خطرات جوړ شو نو مسائل خو موږ پیدا کوو ځکه به یو دریم کړي پکې بار تر راځي زه افغانستان ګوانډیان یو چې موږ خپل د مسلې حل راو نه باسو نو بیا واستکی کی بیا پکې بیرونی طاقتونه پکې راځي نو دا خو پاکستان او افغانستان د پکا دي چې خپل مسایل حل راو باسي او د جګړې نه بار ته ځان راو باسي او کینی په میز باندې کینی کاغه مزاحمت ته په افغانستان کې کاغه افغانستان انتظامیه دا کاغه د پاکستان دولت ته چې ټول له پکار دي چې دا مسائل د دې حل راو باسي خپل منطقوي او حل راو باسي نو بیا بیرونی طاقتونه ناراضي چره مونږه خپل مسائل نه حل کوو او باقي دنیا ته مسائل جوړو نو بیا پکې مداخله ناراضي
پریډر سیب د کابل په دوره باندې د افغان د وخت د برتانیا د دفاع وزیر تله دی اناونس کړی نه و ان اناونس وی اعلان شوی نه و بغیر د اعلان خو هغه تله دی هغه خبرې کړې دي خصوصي توګه وری د افغانستان ایئر فورس چې دی د افغانستان سره مرستې زمونږ روانې وي او د افغانستان ایئر فورس مونږ مضبوطول غواړو روس هم دغه شانت بیان ورکړی دی امریکا هم ورته امداد ورکړي هند هم ورته امداد ورکړي د افغانستان د ایئر فورس مضبوطولو د دې معنی دا ده چې جنگ به دوام لري کنه د افغانستان ایئر فورس په دې جنگ کې یو ډیسایسیو رول یو فیصله کون رول وسلري
ګور دا مته دا د امریکای یو سټریټیجک دغه د فیصله دا چې د افغان چکم موجوده سیستم دی دا به برقرار ساتي اوبه غیر لپاره خپل کوششونه پوره کوي او ار یو ملک په اړه چې انګریزي کې یو متل دی چې هغه وی چې ګډ فرندز میک ګډ نیبرز نو چې ستا خپل فوج مضبوط وي نو ستا همسایه چې کوم دی نو هغه هم تا سره خپل اړیکې کې کمزورې ما زما د همسایګان به دغه نه استفاده کوي نو مضبوط واره پکار دی نو هغه بالکل د افغان چې کوم فوج دی هغه حتی لوسه کوشش کوي چې هغه مضبوط ساتي او هغه خپل دفاع خپل کولی شي نو خپل باندې ټول مفاد کې ده دا مزاحمت لم سوچ او فکر پکار دی چې افغانستان کې مزاحمت ته کوم هغه تم سوچ او فکر پکار دی چې د دې کوم کمټمنټ دی د نېټو افغانستان کې نو هغه دومره زر ختمه دوه ولا نه دي نو دا غوښنه دا خنه چې په مذاکرات باندې کینی او د سیاسي حل رو باسي او د جنگ حل ممکن نه دی دا
اوس برشو د دې د پاکستان د سیمې ته ځکه چې د بلوچستان د پښتون د ورځ په حواله باندې د چین چې کوم مفادات دي او د پاکستان سره دوستي په خپل ځای ده خو دوستي خو د سینوي چې غندې دا فری لانس په انګریزي کې چې دلته په امریکا کې وای نو فری لانس خو نه خو دا غټه منصوبه ده د سپیک او د دې لپاره امنیت ضروری دی د دې لپاره یعنی د چین د پیسو چې کومه پیسې لګي دا چې هغه انشور شي چې هغه ډوبېږي نه صورتحال خو دلته په ملک کې دغه خوای چې د چین د سپیک سره د پاکستان چې خپل کم معیشت دی سي اقتصاد دی هغه به ورسته ورځه نورم خراب پدې چې ځکه چې نن د پاکستان خرڅول کم دی او خستل زیات دی ډیر لوی حجم دی او خساره ده د دې اقتصاد په هبه یا پالیسی میکرز به پام نه وکړي
ګوره دا خو مته فل حال خدا سرمایه کاری ده او دا که سرمایه کاری نه یعنی پیسې واپس راځي فرض کا چین چې کم دی $50 بلین لګی یا $50 بلین په پاکستان کې لګی نو هغه د پاکستان مفاد کې مده او د چین په مفاد کې مده هغه مفاد کې بالا راځي چې دلته امن وي او دا د باندې چې کوم د تجارت د چین چې یو ځل روان شو هغه نه په پاکستان ډېر استفاده کوي هغه نه هند هم استفاده کولی شي هغه نه افغانستان هم استفاده کولی شي ور دلته فرض کړه چین نه سمال راغواړي هند راغواړي فرض کړه هند تجارت کول غواړي نو دا چې کوم د سی پیک د لار تاسو ګور دا د هند بارډر نه سم لري دي دا هند هم د دې نه استفاده کولی شي هغه د چین نه سامان راغوستي شي د دې لار باندې راغوستي شي دا چې افغانستان په دې لار باندې د سی پیک په لار باندې راغوستي شي نو سی پیک فل حال خو سرمایه‌کاری دا او د دې بوج دې د قرضو چې موږ امن را پیدا کړو په پاکستان کې او دا کامیاب شو او د چین تجارت په دې لار باندې شروع شو نو بیا د پاکستان فائدہ ده بلکې د پوره منطقه فائدہ ده وکړو امن راغې او جنگ جګړې وي او دا داسې چې موجوده صورتحال دا جاری وي نو دا به دا پیسې ډوبې شي او دا به د پاکستان د لپاره ډېر مسائل پیدا کړي
پریر سیب زرزر به وته ورودم غو دغه ځکه چې پښتون زين زين ترازی عمران خان د حکومت چیلنجز چې کوم دي تاسو دا غنئ چې عمران خان کوم بنې خپل د بهر ملکونو دوره کوي د افغانستان دیو کې یو یا د هندو کې یو بل خبره ده چې عمران خان ته خو چیلنجز ډیر زیات دي او ډېر مهمه په خپل ملک دنه چې کوم یو غټ چیلنج دی هغه په زور د ورکرل شو خلکو اپښتانه بلوچ سندیان او نور او نور او پرون د دغه ورځ په نړیواله ورځ ولمنځل شو شیرین مزاری چې د بشری حقوقو اوس وزیرم ده هغه ور لا غیر ستغي او سخت خبري وکړي چې بس اوس وخت راغلی دی غنی چې عمران خان په دې باندې د پاکستان د استخباراتي ادارو سره د پاکستان د پوځي قیادت سره په کلکه خبره وکړي ځکه دا په دې خلکو کې په دې پښتنو کې په دې بلوچو کې په دې نورو کې د ریاست خلاف د دغه ریاست ادارو خلاف قهر او کرکه پیدا کړی
ګوره دا د دې یو نوی بچا د جنگ چې کوم دا په منطقه کې روان دی او هغه څنګه دا یو خطرې په نظر باندې ګورو نو دا څه صورتحال را پیدا کیږي او زه دا به تم زه یو خن نظر باندې ګورم او غدا دی چې اختر منګل د بلوچو یو ډیر یعنی معتبر आवाज دی
جو
او هغه سره عمران خان چې کوم دی اون دې خبر باندې تا چې کوم وو دغه خبره وکړه
جو
یعنی چې کوم دغه کسان غیب دي دے باندھے آگا عمران خان سرا لوز محمد کرے دا عمران خان اگر تداوی لی دی چمو بالکل دے مانتا سرا مکمل تعاون کے لیے چکم خلق غیب دی مسنگ پرسنز دی آگا با منگا را پیدا کو یا دا غیب و معلوم کو چدا سشو نو دا دے باندھے عمران خان دا اوک عمل درآمد اوک او زما پا خیال باندھے دا دے خبر با ہم فوج سر با استخباراتی دارو سر با ہم شوی پرون دا دے مسئلے حل با مونگا سنگا رو باسو کدیشی رو رو چی سنگا فرض کم دے جنگ کے کمی راشی دا چکم صورت حال پا دے پورا منطقہ کے دے دے راشی دا بالکل دا یو انسانی دا حقوق بشر یو مسئلہ دا دے حل لازم دے
بریگیڈیئر صاحب د پاکستان پوز ډیر پوزی عملیات وکړل اپریشن اوشول پټول په د پښتنو په سیمه کې د بلوچ په سیمه کې ځای په ځای رینډم منورم شوی هغه مسله چې کومه ده په پوره توګه نه ده دغه شوی او خلک ګندی د پاکستان پوز ته هم ګوتې نیسي چې دوی هم په پوره توګه باندې نه کوي بیا د ایف ای ٹی ایف دا خبره هم دغه سره لینک کیږي سمر زر پکار دی چی دغه علاقه د امن د امن تغل تراول شي او پوز نور د خلکو د منځ او زی زکا تاسو کوینه ورسته ورزه د خلکو د پوز په منځ کې د قهر او د غصه دا چې دا سیوا کیږي
ګوره دا مطلب دا خو یو د یعنی یو تریخ ګوټ دی دا کول کار زکه چکم تاسو ګوره ک 2014 سم کې کم حالات اخو اوس په پاکستان کې نه دي اوس هغه خطرات نشته هغه لغه نشته او دومره مونږ ته تر رسیدلو په جی ایس کیو باندې حمله وشو دا باقی د فوج اډو باندې یو یو زبر زبانه حمله کې دي دا خلاف خو یو اپریشن پکارو هغه کې دا او دا اوس راکولول غواړي او زما په خیال باندې رو رو که تاسو قتل نو تش په پیښور کې که تاسو وګوره او یعنی چونه ته وردن کېږي مخکې به فوج ولاړ اوس ته فوج سپاهنی ولاړ پولیس والا ولاړ داسې یعنی وزیرستان کې تاسو قتل چې یو ویش چیک پوائنټ وو هغه کم شو تقریبا اوس دوه یا درې رال هغه کوم چې کوم په دغه باندې ولاړ دي کوم سپاهیان ولاړ دي هغه پښتانه دي دغه مسئله ځکه چې د جبه یو ډېر لوی مسله پیدا کیږي هغه صورتحال خرابې دي چې دوه خبر کسان په خبره جبه باندې یو بل باندې پیږي دغه نه مسائل پیدا کیږي نو زما په خیال باندې دا سواد نه چکم دی نو فوج چکم دی راو استې شو هغه چک پوینټونه په سواد کې هم فوج چک پوینټونه هغه ختم کړی شو نو زما په خیال باندې رو رو فوج چکم دی هغه ځان روبا سي دغه جنې کم دغه ډیوټي دي ځکه بالکل تاثر صحیح آپ کا چاہیے تو خواہ رہا پیدا کی گی خو بڑے باندھے کار روان دے اور اس چکم دے دا فرنٹیئر کور خصوصاً صرف پختانہ پاگے کے راضی فرنٹیئر کور تھا داغے تقریباً جو کم دیر ونگس چکم دین آگا داغی داغا دے ریزنگ کی گی داغی نو چدا یو ظلم مکمل شی اور داغا شی نظما پخیر باندھے کہ بہم کمے راشی اور دغه لپاره بیا به واپس لاړ شم چې دا که مکمل انخلا کیږي نو افغانستان کې امن لازم دی
نو رګریسیو ډیر زیاته مننه خوشاله اوسېږي د خپل وخت را کولو د خوږو خبرو شریکولو تاسو هم دلته کې په مخه خاوي او ګران اوریدونکو زه او زما همکار ارشد علی با هم ستاسو نجات غواړو په مخه مخه شئ